شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. د هم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال مارکوس پوتسل په تاجکستان او ازبکستان کې له دولتي چارواکو سره د افغانستان په اړه خپلې کتنې پای ته رسولي. یوناما نن شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دا کار به له ټولو سیمه ییزو لوبغاړو سره په افغانستان کې د با مفهومه سولې د هڅو د ملاتړ لپاره ادامه پیدا کړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي سر لنن په ټول افغانستان کې د شرې د ناروغۍ پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. د دغه وزارت په وینا د دې کمپاین په لړ کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د شری واکسین ورکړل شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په وینا په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله شاوخوا 300 ماشومان مړه شوي دي. په زابل کې د یوه بای فور موټر د چپه کېدو په پیښه کې یو کس مړ او 3 نور ټپیان شوي دي. د زابل د عامې روغتیا رئیس مولوي عبدالحکیم حکیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن 2 بجې د زابل د جلدک او ترنک سیمې ترمنځ وشوه. د نوموړي په وینا د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال شوي چې د 3 کسانو حالت نازک دی. تمه ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر ده ډزې وشوې او ټپي شو خپلو زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي. عمران خان اوسنی صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د عیسا یو جنرال تورن کړي چې د ده د وشلو هڅه یې کوله. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې وار له مخې انتخابات وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون د سری کچ تر بریده خبرداری ورکړ چې د دې مظاهرو ته امنیتي ګواښ متوجه دی. په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام په ترڅ کې نن استرالیا 1-0 په وړاندې تونس ته ماتې ورکړه. د نن ورځې بله لوبه د سعودي عربستان او پولنډ ترمنځ روانه ده. تر اوسه پورې د دې لوبې 1.5 دقیقې شوي دي. یوه ټیم هم ګول نه دی کړی. د کابل په وخت 8:30 بجې به فرانسه او ډنمارک سره مخامخ شي او د شپې 12:30 بجې به ارجنټاین او مکسیکو مسابقه وکړي. تاکل شوی ده چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یوه ورځنۍ لوبه وشي. سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 اوور لوبو کوربنه ده. دا لوبې د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي. د دې لړۍ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د 2 منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله. د سوپر لیګ لوبې له یو کال راهیسې پیل شوې دي. افغان لوبډله دومره امتیازات تر اوسه لري که چېرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووځي. له سریلانکا سره درېیمه لوبه به د سه شنبه پورې وشي. او سجی راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د سره صلیب یو چارواکه وایي یوازې بشري سازمانونه د افغانانو د بد وضعیت بار په اوږو نه شي اخیستلی. ګڼ افغانان بیا ژمي ته اندېښمن دي.
ژمی هم پر هغې ډېر په سخت حالات کې ده. موږ تر لوړ ځایه ورسېږو.
موضوع مو د چارو له کتونکي ښاغلي پیژان سره مطرح کړي.
تر څو چې داسې اداره نه رامنځته شوي چې د نړیوالو لپاره د منلو وړ وي، له بده مرغه دغه بحران به ورځ تر بلې پراخیږي.
دا به هم په دې خبرونه کې واورید.
په ټول هیواد کې سرتاسري د 10 ورځو لپاره د سرخکانو یا د شری د واکسین کمپاین پیل شوی.
لدی مو هم خبرو چې په کندهار کې د شاتو تولید زیات شوی.
نور کلنه به موږ په ریحان کې یو یو شات کشي کوله. شش کال ما الحمدلله دا درې مشات کشي د بدغه پارم کې.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویپوی نن ورځ یوازې بشري سازمانونه نشي کولی د افغانستان د اوسني بحران بار په اوږو واخلي. د ښاغلي شویپ په باور پراختیایي سازمانونه باید لاس په کار شي. دی زیاتوي چې افغانان په ژمي کې له یوه سخت انتخاب سره مخامخ دي، ځکه چې په دې لږو امکاناتو به نه پوهیږي چې خپلو کورنیو ته خواړه واخلي که د تودېدو لپاره د سون توکي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
پرځای پاتې دی کومک هم پربندې او ژمی هم پراغې ډېر په سخت حالات کې
سوړ ژمی او د افغانانو د بیوزلۍ زورونکې کیسې. عبدالحکیم درې کال وړاندې د بادغیس د مقور ولسوالۍ څخه د هرات کرخ ولسوالۍ ته د غربت او نورو بیلابیلو لاملونو له امله کډه شو. وایي هلته اوس د ده په ګډون نږدې 3000 داسې کورنۍ شته چې د ژمي په دې سړو شپو او ورځو کې د خوړو او ځان ګرمولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
دا یو کال په مدت یو پارسل اوړه به خامخا کومک ورسره سوي یو تعداد خلکو ته نور پر ځای پاتې دي، کومک هم پر بند دی، او عبدت چې بیرته خپل مناطق ته ولاړ سي هغه هم نشته. ژمی هم پر هغې ډېر په سخت حالات کې که زموږ غږ تر لوړ ځایه ورسېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې نږدې 40 میلیونه افغانان په همداسې یو وضعیت کې دي چې خوراکي او د سون توکو ته یې لاسرسی ورځ تر بلې سختېږي. په همدې حال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویپ وایي ژمی د ډېرو افغانانو لپاره لا لوړاندې پیل شوی ډېر ستونزمن وضعیت لا پسې خرابوي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداری هم ورکوي چې افغانان په ژمي کې له یو ناشونې انتخاب سره مخ دي، ځکه د ده له قوله د امکاناتو د کمی له امله به یا خپلو کورنیو ته خواړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سون توکي. شویب چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې په موخه دې هیواد ته په سفر راغلی، د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ویډیویي پیغام په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی چې پکې وایي
د نن ورځې بشر دوستانه سازمانونه یوازې نشي کولی د ځواب بوج په غاړه واخلي. دا مهمه ده چې حل لارې وموندل شي، یا نور لوبغاړي لکه پراختیايي لوبغاړي کولی شي ګام پورته کړي او د دې ځواب ملاتړ وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې په ټول افغانستان کې افغانان هغه لومړني خدمتونه ترلاسه کوي چې دوی ورته سخت اړتیا لري.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د روغتیایي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښیي او وایي د ماشومانو په منځ کې د خوار ځواکۍ او سینه بغل پیښې مخ په زیاتېدو دي. له طالب ویاندویانو مو د سره صلیب د اندېښنو په ساړه ژمي کې د افغانانو د اوسني ناوړه وضعیت د ښه کېدو لپاره د دوی د پلانونو په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې یې ویلي دوی د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې کوي. هخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداری هم ورکوي چې د افغانانو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره د بشر دوستانه سازمانونو مرستې ځوابګویه نه دي او اړتیا ده چې یوه حل لاره وموندل شي، او یا هم د بشري مرستو په برخه کې ښکېل هیوادونه افغانانو سره د مرستو لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. سره صلیب دوه ورځې وړاندې په یو راپور کې ولیکل په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په افغانستان کې اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی او تر خوا یې په ماشومانو کې د سینه بغل او خوار ځواکۍ پیښې هم زیاتې شوې دي.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب چې تېره اونۍ افغانستان ته تللی و څرګندوي چې په کار د نور پراختیایي سازمانونه هم په افغانستان کې مرستو ته مټې رابډ وهي. د سره صلیب تر څنګ ځینو نورو ادارو هم خبرداری ورکړی چې را روان ژمی ممکن ډیر سخت وي. را روان ژمي ته ولې یو شمېر وار له مخه په دې سترګه ګوري چې سخت به وي؟ له عزت الله پیژان څخه به واورو چې د اروپایي ټولنې له بېلابېلو ادارو سره په افغانستان کې د کار تجربه لري.
د ژمی د سخت شرودلو یو لامل دا کېدای شي چې ممکن د هوا پیژندنې ادارو په راتلونکي ژمی کې د زیاتو اورښتونو او د تودوخې د درجې د زیاتې چټېدو اټکل کړی وي، او د دې تر څنګ په افغانستان کې د تیر کال په پرتله بیا وزلی لکه څنګه چې ګورو زیاته سوې ده. خلک د حاکم رژیم له لوري دغه ډول شرایطو کې هیڅ ډول مرسته نه ترلاسه کوي. په دغه لحاظ دوی کېدای شي د لا زیات مشکلاتو او ستونزو سره د ژمي په جریان کې مخ شي.
سور صلیب غوښتنه کوي چې نورې بشرپاله او پراختیایي ادارې هم باید افغانستان ته مخه کړي، ځکه چې د خلکو لاسنیوی پراخو هڅو ته اړتیا لري. آیا ټولو بشرپالو ادارو ته په خلاص مټ په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره ده؟
په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی ادارو لپاره د کار کولو زمینه له بده مرغه تر اوسه پورې لا نه ده مساعده. د نورو ستونزو تر څنګ موږ وخت په وخت دغو ادارو پر وړاندې د ناامنیو او د دغو ادارو د فعالیتونو په مقابل کې د حاکم رژیم د لوري د خندونو د رامنځته کولو راپورونه اورو. نو په دغس شرایطو کې فکر نه کوم چې نړیوال ادارې دي په پراخه کچه په ځانګړې توګه د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د خپلو مرستو د رسولو چارو ته زړه ښه کړي.
ورځ تر بلې ولې په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه راپورونه ورکول کیږي او بیلابیلې ادارې اندېښنه څرګندوي؟
په افغانستان کې بشري بحران ورځ تر بلې ځکه د پراخېدو په حال کې دی چې یو کال څخه زیاته موده وسوه چې په افغانستان کې اقتصاد او اقتصادي فعالیتونه تقریبا په ټپه ولاړ دي، او د افغانستان ټولې اقتصادي چارې له نورو هیوادونو سره له زیاتو خندونو او ځندونو سره مخ دي تر څو چې دغه مسله نوی حل شوي او په افغانستان کې یو داسې اداره نه رامنځته شوي چې هغه د نړیوالو لپاره د منلو وړ وي. له بده مرغه دغه بحران به ورځ تر بلې پراخیږي.
د چارو کتونکو عزت الله پیشان د سجرډو پروانه خبري مجله کې بو وړاندې په دایکونډي کې لوي پیښه خبرو چې زده او نقیص اطلاعات مو ترلاسه کړي دي. ځینې وایي چې ملکیان وژل شوي دي او طالبان وایي چې ملکیان نه، د دوی مخالفان وژل شوي دي چې وسلې یې پر مځکه نه کېښودې. او همداراز بلې خبرتیا وروسته په افغانستان کې د شری د سرتاسري کمپاین په ارتباط واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن په افغانستان کې د شری ناروغي د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل شو. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وایي دغه کمپاین په ترڅ کې به 1 میلیون ماشومانو ته چې عمرونه یې له 5 کالو کم دي د شری واکسین وشي. دا کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې یوازې په 13 میاشتو کې د شری ناروغي له 1000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. جزئیات ته خاطر پردیس پر راپور کې.
په افغانستان کې د شری ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کمپاین پیل. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي نن شنبه په ټول افغانستان کې د شری یا سرخکان ناروغۍ د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل کړی. د دې وزارت وایي شرافت زمان د شنبه په ورځ رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1 میلیون ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم وي تر پوخه خلاندې راشي.
نن د شنبه ورځ چې د قوس د میاشتې له 15 منټې سره سمون خوري په ټول هیواد کې سرتاسري د 10 ورځو لپاره د سرخکانو یا د شری د واکسین کمپاین پیل شوی. د دغه کمپاین هدف چې د افغانستان کې د شری د ناروغانو شمیرې راکمول دی او دلته د ماشومان د مړینې څخه د مخنیوي په خاطر باندې دغه کمپاین پیل شوی ده. په یاد کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیونو په شاوخوا کې ماشومان ته، هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري، د شری واکسین تطبیق شي.
د روغتیا نړیوال سازمان تیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتو پیښو په اړه اندېښنه وښودله. د روغتیا نړیوال سازمان د اکتوبر په میاشت کې یو راپور په خبرولو سره وویل چې یوازې په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د شری ناروغي 358 ناروغان مړه کړي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د 2022 کال د جنوري میاشتې نه تر اکتوبر پورې له 1000 زیاتې د شری ناروغي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې د دغه ناروغي ډیری قربانیان هغه ماشومان دي چې عمرونه له 5 کلونو کم دی. د روغتیا نړیوال سازمان په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې د شری ناروغي په ټول افغانستان کې خپل علامن غوړولې، خو بدخشان، کابل، ننګرهار، هلمند، تخار او هرات هغه ولایتونه دي چې زیات اغیزمن کړي دي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د دایکونډي د مرکز نیلی اړوند د سیوک شیبر سیمه کې د جمعې ورځې پیښې په اړه بیلابیل روایتونه کیږي. سیمه کې خلک وایي طالبانو په ملکانو برید کړی، د درویو ماشومان او ویښځې په ګډون 11 تنه وژلي، شپږ ټپیان کړي او شپږ نورې له ځان سره بیولي. خو طالبان بیا وایي هلته یې د دوی له قوله د یاغیانو یوه ډله ځپلې، 9 تنه یې وژلي او 4 ټپیان کړي. جزئیات په دې راپور کې.
بیا لا بیل رسنیو په سیمه کې د ملکی خلکو له قوله راپور ورکړی چې طالبانو د دایکونډي مرکز نیلی ته نږدې په سیوه کې شیبر سیمه کې په ملکیانو برید کړی، 11 تنه یې وژلي، شپږ یې ټپیان کړي او شپږ یې ژوندي له ځان سره وړي. هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده. خو د همدې پیښې د قربانیانو د کورنیو له ډلې د فرخوندې اکبري په نوم یو نجلۍ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د کاکا او نورو نږدې خپلوانو له ډلې 9 تنه طالبانو د ځمکې په سر د شخړې له امله وژلي. دی ویلی وژل شویو کې 4 ماشومان او 2 ښځې دي او د شخړې تل وړاندې د طالبانو سیمه ایزو ملیشو زمينه برابر کړې وه. د پیښې په اړه یو بل تنچغږی په ټولنیزو رسنیو او د خبریالانو په ګروپونو کې خپور شوی ادعا کوي چې طالبانو د مقاومت جبهې سره د تړاو په تور د 2 کورنیو 4 تنه وژلي، چې دی هم وایي وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شته. موږ هڅه وکړه چې د پیښې په سیمه کې د وژل شویو کورنیو او خپل د سیمې له خلکو سره اړیکه ونیسو، خو بریالي نه شو. هغه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه ویلي، په دایکونډي کې د دوی له قوله د باغیانو یو ډله ځپلې، د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته استول شوی پیغام کې دا کړی چې د دوی ځواکونو د دایکندي ولایت مرکز اړوند سیوکه شیبر سیمه کې په یو کور کې د مسلح کسانو د شتون راپورونه ترلاسه کړي وو. د زیاتوي دوی دوه ځل یادو کسانو ته د سیمې سپینګیري ورولېږل چې مسلح کسان باید خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د بغاوت هڅه ونه کړي، خو د دوی دا غوښتنه ونه منل شوه او د دوی ځواکونه مجبور شول چې هلته داخل شي.
په دې جریان کې یو تن سرتیری شهید او دوه نور ټپیان شول. بیا امنیتي ځواکونو هم متقابل برید وکړ چې له عمله یې نه مسلح کسان ووژل شول او یوه ښځینه چې همدلته اوسېده په متقابلو ډزو کې ټپي شوه.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند وای وژل شوي کسان ټول مسلح او د دله قوله د بغاوت حادثه یې کوله. عبدالنافع ټکور ته خبره هم ردوي چې ګنی په دې پیخه کې ماشومان او ښځو ته زیان اوښتی وي. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د ملکیانو په وژنه تورنیږي، بلکې له دې وړاندې مستند راپورونه خپاره شوي چې طالبانو د مخکینی جمهوري نظام سرتیری، دولتي کارکوونکي او یو شمېر ملکیان په نښه کړي. موده وړاندې په پنشیر کې د یو ملکي وګړي ویډیو هم خپره شوه چې طالبان یې په ډز وولي. دا پیخه طالبانو هم تایید کړه او د څېړنې خبره یې وکړه، خو تر ننه یې د څېړنو جزئیات معلوم نشول. د طالبانو ځواکونو همدا ډول په کونړ، کابل، کندهار او ننګرهار کې په چیک پواینټونو کې هم په ملکي خلکو ډزې کړي چې مرګ ژوبله یې درلوده، خو د دې پیښو د څېړنو جزئیات هم د تیر په څیر نامعلومه دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا پوځي استخبارات وایي روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز میزایلو څخه اټومي سروکې لري کوي او بیا یې پر اوکراین توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي که د روسیې هدف هر څه وي دا مسأله دا جوتوي چې دغه هیواد د لرې واټن میزایلو زیرمې په کمیدو دي. بلخوا جرمني له خپلو متحدانو سره پر دې غور کوي چې اوکراین ته د هوایي دفاع د قسمي قطعات ولې شي که څرنګه. تفصیل په دې راپور کې.
د بریتانیا پوځي استخباراتو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسیه احتمالا له زړو اټومي کروز توغندیو اټومي سروکې لري کوي او د غیر مسلح مهماتو په توګه د اوکراین پر لوري توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو معلوماتو کې چې پر ټویټر خبره کړې ویلي دا که د روسیې اراده هر څه وي خو دا جوتوي چې د دغه هیواد د اوږد واټنو توغندیو زیرمې کمې سوي دي. دفاع وزارت ویلي اوکراین ته د یو ویشتل سوي کروز توغندي د پاتې شونو له تصاویرو ښکاري چې دغه توغندي په 1980 کلونو کې د اټومي لیږد را لیږد لپاره ډیزاین سوي وو. تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي وو چې اوکراین په زیاتو سیمو کې د روسي ځواکونو پر خلاف خپل ځوابي پوځي عملیات سخت کړي دي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې د غرب دغه پوځي اتحاد به د کیف له ملاتړه لاسوانخلي. ناټو ځواکونو د جمعې په ورځ د پولنډ د شمال په سوال کې ګپ کې په پوځي تمریناتو کې برخه واخیسته. دا هغه ساحه ده چې د بیلاروس او د روسیې لخوا اشغال سوې کالیلینګراد ته څیرمه پرته ده او د ناټو د ختیځ بلاک امن ته ځانګړی اهمیت لري. جرمني ویلي له خپلو متحدانو سره د پولنډ پر هغې غوښتنې بحث کوي چې ویلي وو د جرمني د هوایي دفاع د غزمی قطعات دي اوکراین ته ولېږل سي. دا غوښتنه وروسته تر دې وسوه چې د ناټو سرمنشي وویل چې دغه پوځي تړون به د داسې کوم اقدام مخالفت ونه کړي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې پر مهال لومړی ژمی را روان دی او اوس به دا ثابته کړي چې آیا اوکراین کولی سي له روسي ځواکونو د خپله له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي که روسیا به د کیف د هڅو مخه ونیسي. په اوکراین کې د روسیې جګړه د سختې ویجاړۍ، د خلکو د بې ځایه کېدو او سختو ځاني زیانونو سبب سوې ده. د اوکراین د مالیې وزیر سراهی مارچینکو ویلي د روسیې د میزایلو تر حملو وروسته د بیا رغونې د لګښتونو پوره کولو لپاره د لویدیځ نور ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي. په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه چې د فبروري میاشتې پر 24مه پیل شوې لا هم دوام لري.
له خبرونو ور اخوا
د سپورت ډګر ته به مخه کړو. د فوټبال په نړیوال جام کې د پولند او سعودي عربستان ترمنځ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې تر اوسه پورې پولند یو ګول کړی دی او عربستان صفر دی. لومړی برخه د دې لوبې په خلاصېدو د پام دی شوی بو کې بل لوبه د تونس او استرالیا ترمنځ نن سهار تر دې مخکې وشو چې استرالیا یو د صفر په وړاندې تونس ته ماتې ورکړه. د نن ورځې درېمه لوبه د فرانسې او ډنمارک ترمنځ ده چې دا د کابل په وخت نیمې بجې شروع کیږي د شپې، او د نن ورځې څلورمه لوبه د ارجنټاین او مکسیکو ترمنځ د کابل په وخت د شپې یولس نیمې بجې ده. اوس هم د فوټبال په ارتباط یو راپور لرو چې له فوټبال سره ارتباط لري. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د بریتانیا د ټلګراف رسپانې دا اداره رد کړه چې ګنې طالبانو له قطر سره د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره د لوبغالو په جوړولو کې مرسته کړې ده. ټلګراف رسپانې د جمعې پر ورځ په راپور کې ویلي چې طالبانو په قطر کې د لوبغالو د جوړولو لپاره د وسایلو د برابرولو له درکه میلیونونه ډالر ګټلې دي. عصمت سروان راپور لري.
ټلګراف رسپانه ادعا کوي چې د طالبانو د دوحې د دفتر یوې سرچینې ورته ویلي چې د دوی مشانو په تیرو لسو کلونو کې پر هغو پریمانه پیسو چې د سولې د خبرو لپاره د معاش په توګه یې ترلاسه کولې، درانه تعمیراتي ماشینالات د فوټبال د لوبغالو د جوړولو لپاره اخیستي دي. د طالبانو یو شمېر مشان له 2014 څخه د قطر په پلازمینه دوحه کې اوسېدل چې له امریکا او ملګرو ملتو سره د سولې خبرې وکړي. سرچینې ادعا کړې چې طالبانو د فوټبال د نړیوال جام لپاره پر تعمیراتي چارو ډیره پنګونه کړې او دا تورنمنت د هغوی لپاره یو طلایي فرصت و. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د ډیلی ټلیګراف رسپانې ادعا له حقیقت څخه لیرې ده چې وایي د اسلامي امارت ځینو غړیو په قطر کې د لوبغالي د جوړېدو له امله ډېرې پیسې ګټلې دي. دا ډول پروپاګند د غربي رسنیو هغه استخباراتي ماموریت او هڅه ده چې غواړي په یو ډول د اسلامي امارت پر ضد اسهان خراب کړي. ټلیګراف لیکلی چې ځینو طالبانو لشپش تر لسو ثقیل ماشین آلات لرل او د هر ماشین له درکه د میاشتې تر لس زره پاونډو پورې پیسې ګټلې. ورځپاڼه همداراز وایي چې قطري چارواکو د امریکا او ملګرو ملتو په تایید په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړیو ته هر میاشت زرګونه پاونډه په دې خاطر ورکول چې له لویدي سره د سولې په خبرو کې اسانتیا رامنځته شي. د راپور له مخې د طالبانو حقوق غړیو ته چې قطر ته به سفر کاوه لوکس موټرونه، وړیا روغتي خدمات او درې وخت خواړه ورکول کېدل. ټلیګراف ته ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې لیکي چې طالبانو ته به په لومړیو کې پیسې نغدي ورکول کېدي، خو وروسته به په مستقیم ډول د طالب مشرانو بانکي حسابونو ته لیږل کېدي، او له همدې کبله د قطري او امریکایي چارواکو لپاره اسانه نه و چې پوه شي طالبان پیسې په څه لګوي. خو قطري چارواکي ادعا کوي چې دوی د امریکایانو په همغږۍ طالبان څارل چې پیسې په څه مصرفوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
یو نړیوال خبردار لرو چې د پاکستان په خونه سر اعظم عمران خان نن راولپنډی ته رسیدلی دی، او په همدې شیبو کې خپل زرګونو پلویانو ته غواړي چې وینا وکړي. د روانې میاشتې په پیل کې پر در ډزې وشوې، په پښه ټپي شو، او له هغه وروسته دی په لاهور کې لومړی روغتون کې بستر، وروسته له هغه په خپل کور کې و او له کور نه راوتلی. خو دغه لاریون چې د لاهور د پلویانو پیل کړی دی او تر پنډی رسیدلی دی، د لاریون ته به وخت په وخت له کوره د سټلایټ له لارې یا د آنلاین خبرې کولې. عمران خان اوسنی صدر اعظم شهباز شریف ته کورونا یو چار وزیر رانا ثناء الله او د ایسا یو جنرال تورن کړی دی چې د وشلو هڅه یې کوله، او د پاکستان د کورونا یو چار وزیر رانا ثناء الله پرون خبر ورکړ چې ډیر زیات احتمال شته حتی د سری کچ تر بریده خطر شته چې د دې مظاهرو ته امنیتي ګواښ متوجه شي. اوس په کندهار ته ورشو. په کندهار کې د شاتو تولید زیات شولې، دا سربیره پر دې چې وچکالۍ ناامنیو او وروستیو ناامنیو البته هلته وچکالۍ د شاتو د مچیو د فارمونو شمیر کم کړی. جزئیات د صادق رښتینی پراپور کې.
دا په کندهار کې د دن ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د کندهار د نورو سیمو په پرتله ډیر د شاتو د مچیو د روزنې فارمونه لري. د سمیع الله او عبدالملک په نومونو دلته د شاتو د یو فارم کارکونکو وای سش کالې د ریحانو د ګل د شاتو تولید زیات شوی او دا دریم ځل دی چې په دې یو کال کې لدی فارم څخه شات ټولوي.
سش کال مو د دریم میاشت کې کلان چې ریحان ته مو چی شي چې سش کال مو بادام د فارم څخه د دریم وار د ریحانو شات کشي ته چې موږ کوو د نور کلو په پرتله سش کال الحمدلله ډیر شدي نور کلونه به موږ په ریحانو کې یو یو شات کشي کوله سش کال مو الحمدلله د دریم شات کشي د بادام فارم کې
مانم سمي ولادي دا مردا یو کسل تورته ولاړی کارګری مسلکه غوړی را پرمان ټکوي بالا بده کسې په برس وې مجبس ګاډی ته اچول ته وړو بالا بس دغه ته اچو ماشين ته بیا ماشين سر خو بالا ماشين په زریه بیا د اصل زنی باس
په کندهار کې د ریحانو فصل پراټولې دودي خو زیاتی کرکیلې په دغه ولادت کې د ته زمينه برابر کړی چې د شاتو په تولید کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. د شاتو د مچوي د یو فارم مسول عبدالباری وای لڅو کلونو ورسته یو ځل بیا د شاتو تولید ډیر سوی او لخپل دی فارم څخه شاوخوا 1500 کیلوګرام شات ترلاسه کړي.
نو شش کال 500 دغه مچمچي زلرم دا روحان کې شش کال مو دا دریم اصل کې شریچ کوه د نو کلو پر تل شش کال د بارانو نو وسو په اخر کې دا روحان شس ول نو په دې کې اصل پیدا سول څو کال مخکې خو اصل ګسر نه و په دا وچ کلی کې اته کال مخکې مور شیر سرخ کې دا سی اصل کې وکړ دا سی اصل مو تولید کړ شش کال داغه کار په پرتله داغه سیاسال چې بیا ان شاء الله په جهان کې دا سیاسال څوک نه لري دا درې ماسه کشري چې موږ یې کوو تقریبا 1500 کیلو شات وکړي.
د کندهار د کرنی او مالداری د ترویج مدیر محمود الله نوري وای په دغه ولایت کې لڅلبیر څخه زیات د موچوي فارمونه د تیرو جګړو او وشکالي لامل لمنځتللی و خو په وینا یې سش کال لشلو فارمونه څخه چې زور صندوقه موچوي پکښ ساتل کیږي 15000 کیلوګرام شات تبلیغ سیوی. د نوموړي په وینا تیر کال د شمیر 2000 تر رسیدي.
تیر کال کې په کندهار کې د شپې ته فارمونه وو اوستغه د تیرو جنگو وچکاله دی وجه یو څه فارمونه کم شوی تقریبا شل یو وش فارمونه اوس په کندهار کې شته دي. دغه فارمونه سخت کال په دغه فارمونه سخت کال د 15000 کیلوګرام په شاوخوا کې شت تولید کړی دی چې دغه دی همدا اوس څلورم حاصل کشي د ریحان د ګل نه کوو. نو د تیرو کالونو په نسبت باندې د دې اوس فارمونه نور مخ په زیاتې دوه خلک غوښتنه کوي چې فارمونه جوړ کړي.
زوزان زیره انار او ریحان په کندهار کې د شاتو د تولید ګلان دي. لدی جملې د ریحانو د ګل څخه په لاس راغلي شات په بازار کې ځانګړی نوم لري او به هم نور شاتو ته زیات ده. دغه شات د کورنوي بازارونو ترڅنګ یو شمیر گاونډي هیوادونو ته هم صادریږي.
ازادي خبری مجله اوري
دا سجل رډو د دې خبری مجله ورستي او شی بوت نشتی شوی او رسیدلی په پاتې دقیقو کې ستاسو په ژغ اسو سب شوی پیغامونه لرو. زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم.
د تیر نظام دا سرحدي ځواکونو یو بریدملو ما د سقوط څخه وروسته ترکیه ته لاړم. په ترکیه کې ونیولای شوم او په زور روانه ګوته ولګولې او را ریپورټ کړم افغانستان ته. په الحال په افغانستان کې پټ ژوند کوم او د ډیپورت نورسته طالبانو نیولې وم او هله وډبولې امره کړې دي. یو ویډیو زمونه هم کړی واغې چاته په واتس اپ لګړې ده. هغه ویډیو مې هم به تلاش تر اورې ده. نور وال ډبولې امره کړې به یو څه بې ځای پښتنې نه مان کولې چې هغه کارونه هیڅ مانو کړې هغه مانتي ما ته وال ډبول امراکله او زه اوس نشم کولای چې په افغانستان کې ژوند ښکار ډول باندې وکم. سم ما په سیګرځي په وخت کې پرې خوستم بیر په سیبه زمونه وال غوښتل مې په تاسو نه غوښتنه ده چې هغه مسول چارواکي چې کوم دي هغه په ترکیه کې دي که په بهر نور ملکونو کې دي زمونږه ګورورو سوي تر څو ترکیه دغه ریپورت بند کړي زیاتره نظامین دي دلته افغانستان کې ورته خطر دي.
توله د هلمن ولایت موږ زمیندار ته هیڅ افهام لرنه نه د کړي نه په تیر جمهوریت کې نه په د اسلامي امارت کې موږ زمیندار خلک ډیر در بدره دي. ډیر د اوبوس مشکل یا غټ مشکل دی چې موږ اوبو 2 انچ اوبو پر 300 غزي موږ د اسلامي د امارت مشرانو څخه غواړو چې مطلق مشتنه یو غونی سره کوي هیڅ شی مشتمر کوي مطلق دغه والزه زمینداور والي منزور سوي تاغه 15 کال دا منزور پرته ده او چا تر وسه پرې پاملرنه نه درته کړی مطلق د مشته والو کاږي مور مور نور هیڅ شی نه غواړي حکومت
همت هغه د هلمند ولایت مرجول سانی نه دا پیغام پردمه مش په منځ کې کې وبنسته او بوچي دي دا
غنم کرل دي پمځکو کې دا غشت تخم پروت دی او کډې مونې دي نو د مر راخت تر ځا ورسېر چې په مشتراسي او بره باندې و چې دی برمی مو چې دی وګرا و چې دی پروت کې په بیر بورانه راغلی مشته.
کوم زاد روزګان ولایت ته کیزه بل خلیص خبر کوم ما د اجتماع امارات ته مشران څخه دا شله ده چرمش په سوالی کې یو پل د تیر جمهوریت په دوران کې نیمه بش جوړ شوی او نیمه کارونه فات دي نو د امارات مشران څخه دا شله ده چې دی پل ته پاملرنه وکړي او دا پات چاله بش بل کې او وزمر د سوالی لارم ډیره خراب ده د ولسوالی څخه تر کندهار پورې چې موږ ټیک 3.5 زره کلدار کرایه ده لار ډیره خراب ده نو د امارات څخه دا شله ده چې موږ لار را جوړه کړي